تاسو ازادي راډیو ته غواګیست.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوري چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې به چې کوربه ولسمشر اشرف غنی ده، د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیل او له کرونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په مسایلو باندې بحث کیږي. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې له 12 میلیونو اوښتې دي. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتېری د هموای ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یوې ټپې کړی دی. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونو واوښت، او د ملګرو ملتونو شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې لویدیځې برخې دي د سوریې د یاغیانو چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسولو پر یوې لارې پورې محدودې وي. بشپړ خبرونه واورئ. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتېری د هموای ټانک په وسیله څلور ماشومان وژل شوي او یوې ټپي شوی دی. په لوګر کې د 203 تندر کلي اردو د څلورمې لیوا ویاند احمد شکیل تسل ازادۍ رډیو ته وویل چې دا پیښه د زیات سرعت له امله د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د دې ولایت مرکز اړوند د کابل لوګر په لویه لاره وشوه. دی وایي موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه یې د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. دغه راز لوګر د امنیې قوماندانۍ ویاند شاپور احمدزي ازادۍ رډیو ته په یوې استولې خبر پانه کې ویل چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وایي ځانګړو پولیسو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته یو شر او زکات راټولونی ولی، او د دې تر څنګ د وسلو او مهماتو درې لویې زیرمې هم له منځه وړي دي. په داسې حال کې چې کابل نن بیا د یو بل نړیوال کانفرنس کوربه دی، او پکې به د سولې پر خلاصو د سولې پر موضوع د طالب بندیانو پر خوشي کېدو او پر سولې پورې په تړلو نورو مسلو خبرې کیږي. په افغانستان کې له بېلابېلو ولایتونو څخه د مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي دي. له پکتیا، کندهار، هلمند، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو څخه د نښتو او همدارنګه په کې وسلوالو طالبانو او حکومتي لوري ته د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شوي. اخوا د پینټاګون مشران نن د کانګرس په یوه استعمایه غونډه کې ګډون کوي، او تمه ده چې یو شمېر لانجمنو پښتنو ته چې وهم پکې د سپینې ماڼۍ په مخ کې د مظاهرو په وړاندې غبرګون ښودل دي ځوابونه وایي. د سپینې ماڼۍ په مخ کې مظاهرې تېره میاشت د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو تور پوستې امریکایي د وژلو پر سر راپارېدلې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی به د استازو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د قهرجنو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره له ملي څخه د استفادې په ګډون د اعتراضونو په وړاندې د شدید غبرګون د خوتلو په خاطر انتقاد شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسول پر یوې لارې پورې محدودوي. پر روسیې سربیره د 15 کسیزې امنیت شورا درې نورو غړو چین، ویتنام او جنوبي افریقا د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. روسیې چې د سوریې نږدې متحده ده دغه پریکړه لیک مسوده وروسته له هغې د امنیت شورا پر غړو وویشله چې وړ موردازیې له چین سره یو ځای د هغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې له مخې له ترکیه څخه د یو کال په مخه دغې سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل دي. په پام کې ده چې د یو بل پریکړه لیک مسوده چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د دوو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. دا څرګنده ده چې دغه پریکړه لیک ته به مخکې تر دې چې د اوسني ماموریت اعتبار سبا پای ته رسیږي رایه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکاک ویلي چې د دوو پولو پرانستل د هغو میلیونونو ملکي وګړو لپاره چې ملګر ملتونه نشي کولی له نور لارو ورته ورسیږي ډیر حیاتي دي. او په نړۍ کې پر کرونا وایرس تخته شو کسانو شمیر له 2 میلیونه واوخت. ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه یې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دې وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو فلوریډا نه تر تکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دی. د جان هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې له 3 میلیونه زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 122,000 او 256 کسان ترې مړه شوي دي. له متحده ایالاتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شویو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,200,000 کسان او په هند کې 2,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي دي. مکسیکو هم په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د 6,959 پیښو ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیې چې له 215,000 زیاتې پیښې ثبت کړې وې مخکې شو. د استرالیا په دوهم ستر ښار کې چې 5 میلیونه وګړي پکې اوسي چارواکو سر لننه بیرته سخت بندیزونه لګولي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت په دې غونډه کې برخه لري.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
په دغه پروګرام کې د هموري چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 2 میلیونه واوښت او په ځینو هیوادونو کې د امریکا په څیر دغه وایرس لا د پراخېدو خواته روان دی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو راپور هم له غزنی درته لرو. په غزنی کې له جګړو سره سره لا هم ځینې خلک په کلو بانډو کې سندرې کوي او هنرمندان شته. یو یې جانان ماما دی.
زړه مې دردمن شو، یتیمان مې مور اته بس څه به درد راغی په دا دروي کې به من پکو.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به د مخکښو ښځو اونیزه خبرونه تاسو ته خبره شي. بیا هم خراغله تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزی مو خراغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې غونډه کې چې په آنلاین شکل باندې به ترسره شي، امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د اورکم د بندیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو مسائل وڅېړل شي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی به له کابل له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
ډیر زیاته مننه ستاسو څخه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویلې، د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند نړیوال اعتماد رامنځته کولو لپاره ناست دوام ورکوي. دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي په دا ناست بنن مازدیګر په 3:30 بجو ترسره شي. البته دغه وزارت ویان کران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې به د نړۍ د 10 هیوادونو چارواکي او یا همدارنګه د یو شمېر سازمانونو استازي هم ګډون وکړي چې دوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د بین د افغانستان او دولت، د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په هغو باندې به هم بحث وشي.
ښاغلی هیواد مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې به د نړیوالو سازمانونو، ناتو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکارۍ سازمان، د ملګرو ملتونو استازي او د متحدو ایالتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې په تېرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې ده دوی به ګډون ولري. دا نننۍ ناسته په کابل کې د دې اونۍ درېیمه ناسته ده. تر دې وړاندې هم دوه ناستې شوي دي او ستنې ځای دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان او افغانستان بهر د سولې اړوند ناستې شوي. ان دا چې په تېرو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان یوه ناسته چې په سعودي عربستان کې په مکې مکرمه کې ترسره شوه، په پایله کې د افغانستان جګړه ناروا او د اسلام د ارشاداتو خلاف وبلل شوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت تر دې دمه زیاتې ناستې کړي، خو له دې وروسته د هڅې وکړي چې د هڅو په پایله کې یا د هڅو په ترڅ کې باید یوه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې دپاره سوي دي، کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا ناست داسې مهال دایروي چې تر دا مهاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات ترسره شوي دي. یو له هغو هم د بندیانو د تبادلې موضوع ده. دوی تر دې دمه، البته افغان حکومت تر دې دمه 3015 بندیان د طالبانو خوشي کړي دي او د طالبانو په خبره هغوی تر دې دمه د افغان حکومت 710 کسان خوشي کړي دي، چې په دې کله چې دا شمېر 5000 ته رسېږي د افغان حکومت له لوري او د طالبانو له لوري 1000 ته رسېږي، نو له هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
مننه فیروزي. په آخر کې یو څه راته ووایي چې عام خلک د دغو غونډو په اړه باندې څه وایي، ځکه چې کابل باتمن خصوصا د کابل خلک او په ټوله کې افغانان ځینې هیلې به لري د دغو غونډو په اړه باندې، او له داسې غونډو څه تمې لري؟ تاسو آیا خبرې ورسره کړي؟ دوی څه وایي؟
سانیزه صاحب، تازه د نننۍ ناستې په اړه مو څه نه دي ویلي، مګر تر دې وړاندې چې کومې ناستې شوې وې په افغانستان کې، له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې د عامو افغانانو، چې هغوی عام افغانان ډېری کله په سوشل میډیا باندې دوی فعال دي او خپل نظریات لیکي، د هغوی غوښتنې هم همدادي، نظریات دا دي چې باید افغان حکومت له ټولو هغو هیوادونو سره چې غواړي په افغانستان کې سوله راشي، له هغوی سره په تفاهم، له هغوی سره په سلام مشورو، همدارنګه د افغانستان له ولس سره باید مشوره وسي تر څو په راتلونکي کې کچېرې سوله هم کېږي، دې سره باندې تفاهم هم کېږي، دا دوامداره اوسي او یو مثبت پایل ته سره ورسېږي.
ډېره مننه فیروز عزیزي، ولې کابل له موږ سره خبرې کولې. د کابل د نننۍ غونډې په اړه باندې جزئیات شریک کړل چې تمه ده مازیګر په 3:30 بجو پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د دې غونډې کوربه وي. امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، ناتو او نورو د افغانستان شریکانو په دې غونډه کې د خپل استازو د ورلیګلو ژمنه کړې دي. البته دا غونډه به په آنلاین شکل وي. د اورکام، بندیانو تبادله، بین الافغاني خبرې او بشردوستانه اوربند چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف دی، دغه مسلې په تامین باندې به بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم دیو نادر اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت وایي ک پور ورکونکي تر راتلونکو د شورزو پوری خپل پورونه پرې نه کړي، دغه وزارت لخوا به سرنوالې تمریف شي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه پورز د وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري په دې اړه د لوی سرنوالې، کورنیو چارو، مالیه وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست لاستازو سره غونډه وکړه. د ښاغلي مدفی په وینا افغان حکومت د کرونا وایروس لامل اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو اړینه ده چې مشروع عواید په بشپړې روڼتیا سره راټول شي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند وویل په دغه غونډه کې له 1990 نه تر 1990 لمریز کال پورې د قانونو د کیندنې د قراردادي شرکتونو د پورونو په اړه تر بشپړ راپور وړاندې کولو وروسته پریکړه وشوه چې د پوروړو هویت او د هغوی د پورونو پوره اندازه دي د قانون او پټرولیم وزارت لخوا په رسنیو کې خپره شي. د نوموړي په وینا وزارت به د پورونو راټولولو کمیسیون ته د پوروړو جوړو په اړه په واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پور ورکوونکي په راتلونکو دیرشو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي، دوی به د وزارت لخوا د لوی څارنوالۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسیون ته راجع کوي چې د دوی په اړه کمیسیون د ممنوع الخروج او یا د ملکیت د ضبط پرېکړه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې 14 شرکتونه له دوی پوروړي دي چې د پورونو مجموعي ارزښت یې څه د پاسه 500 میلیونه افغانیو ته رسیږي. په کندهار کې د کرنیز محصولاتو لپاره 1,220 نوي پروژې تطبیقیږي. دا پروژې د کرنیز محصولاتو د مدیریت په نوم پروګرام کې شامل دي. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل پر دغو پروژو 453 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنی وزارت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي احمدی په خبره یادې پروژې د کندهار ولایت په 12 ولسوالیو کې عملي کیږي چې پکې د انارو د ساتنې لپاره 3 سړو خونو او دغه شان د ممیزو جوړولو او پروسس لپاره د خونو جوړول شامل دي. نوموړی وایي چې د دغو پروژو تطبیقېدل به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د بڼوالو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره اړینې بلل کیږي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس ورزو د کرونا ویروس په اړه باندې یو راپور ته. په نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 200 میلیونو ته رسیدلې. تر ټولو ډېرې پیښې او ډېر تلفات د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. تر متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي او په استرالیا کې چې د کرونا ویروس پیښې پکې ډېرې کمې شوې وې اوس بیا اندېښنې پیدا شوې دي. نن د ملبورن لوی ښار د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 12 میلیونه واوښتې چې له 1/4 برخه کسان یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا ویروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالتونو کې دي او لږ تر لږه 1,22,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا ویروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر 1/4 برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا ویروس تر اوسه 5,48,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو 2 اونیو کې د هغو کسانو شمېر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوي پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځې وویل چې زده کوونکي دې په مني کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1,000,000 ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,22,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,950 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,050,000 ته ورسېدې چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پیښې ډېرې کمې شوې وې سر لننه د ملبورن 5 میلیونی ښار بند شوی دی. دا سخت بندیز 2 اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په ملبورن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د 6 اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دولت سپک نیو منځنی صفا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. نوم می چیرته ده؟ په عنوان کمپاین کوونکی د افغانستان الکترونیکی تذکرو کې د مور د نوم لیکلو غوښتونکي دي. دغه کمپاین غړي او سیاسي فعاله فوجه کوفي وایي په دولتي اسنادو او ځانګړي توګه پیژندپاڼو کې یا تذکرو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم حقوقي اړتیا ده. د افغانستان ولسي جرګې داخلي چارو کمیسیون بیا وایي د دې موضوع په اړه به د یکشنبې ناسته کې بحث وشي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ټولنیزو رسنیو کې شاوخوا 3 کال وړاندې نوم می چیرته د کمپاین پیل شو. د دې کمپاین مخه په رسمي اسنادو کې د خزو نوم لیکل و. نوم می چیرته د دې کمپاین ډیر پلویان پیدا کړل، حتی تر دې چې ځینو سیاسي او مدني فعالانو او هنرمندانو له دې کمپاین څخه ملاتړ وکړ. د خواله رسنیو کارکوونکو د خپلو میندو او میرمنو نومونه علني کړل. اوس دا کمپاین بیا تود شوی او مخه یې برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم ذکر کول دي. د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي فعاله فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړې توګه پیژندپاڼو کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم زیاتول حقوقي اړتیا ده.
دولتي اسنادو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم زیاتوي. یوازې د ښځو د حقونو بحث نه دی، بلکې یو حقوقي ضرورت دی، ځکه کله چې د میراث موضوع یادیږي ښځې محکمې ته د تلو حق لري، او کله چې د شهادت موضوع مطرح کیږي ښځې حق لري چې محکمې ته لاړ شي.
اغلی کوفی زیاتوي افغانستان کې د سنتي باورونو په اساس په ټولنو او ناستو کې د ښځې نوم یادول یو نادره موضوع ده، په داسې حال کې چې دا موضوع د دینی اړخه کومه ستونزه نه لري. برېښنایي تذکرو کې د نوم ذکر کولو غوښتنه ولسي جرګې کې هم ترسره شوې ده. د ولسي جرګې د داخلي چارو کمیسیون غړی عبدالستار حسیني وایي دې کمیسیون ته دا موضوع راجې شوې چې راتلونکي یکشنبه به پرې بحث وکړي. ښاغلي حسیني ازادي راډیو ته وویل د دې درخواست تصویب او برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم زیاتول 15 میلیونه ډالر لګښت لري.
موږ له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، 15 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې هغه پاڼې او کارتونه چې چاپ شوي بېرته راوګرځول شي او له سره پیل وکړو. د افغانستان حکومت لپاره 15 میلیونه ډالر او د نیمایي کال بودیجه هغه څه دي چې موږ باید کار وکړو چې دا طرحه په خپل وخت او زمان راشي.
همداراز ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په پیژندپاڼو کې هیڅوک د مور د نوم لیکلو مخالفت نه کوي. په ورته وخت کې د معلوماتو او احصایې ملي اداره چې د ثبت احوال نفوس یې یوه برخه ده وایي دا اداره د قانون اجرا کوونکي ده. د قانون بدلون په صورت کې به اجراات وکړي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
دغه بحث چې آیا برېښنایي تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي کنه د قانون او د قانون جوړونکو صلاحیت دی. قانون باید دې برخه کې بدلون وکړي. کله چې قانون تغییر وکړي د احصایې اداره دې ته چمتووالی لري چې د برېښنایي پیژندپاڼو په مخ کې بدلون راولي.
اغلی شهابی زیاته کړه چې تر دې دمه یې د افغانستان خلکو ته 300 زره برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو باندو کې هنرمند خلک اوسي او سندرې کوي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې زخمونه او دردونه پالي خو نور ته خوشحالي ورکوي. د دوه خلکو له جملې څخه یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی. جانان ماما هر شپه شپېلې غږوي، د وطن درد او ویر پکې ژاړي، خو مینهوال ورڅخه خوند اخلي. حبیب الرحمن تاثیر د جانان ماما په اړه یو راپور برابر کړی چې اوریدو ته تاسو را بولو.
دا غزنی شهر شمال لور ته په 45 کیلومتره واټن د خواجه عمري ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلی کې 48 کلن سپینجری اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 لسیزو څخه دروی شپېلې ژغوي، خو دا چې ولې د دروي ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاته شوم، اتا کاغان می وړ. زه په مکتب کې وم، کله به دوه نمره کېدم کله به دریم نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چی کې واچول. ماته میږې واخیستې، اتې په دغه غرو کې سار شو، اتې زړه مې دردمند شو.
یتیمان میمود اتی بس تسی به درد راغی په دا دروی کې به مې پکو که به دې ورونه درد راته که به دې پامل درد راته ټول به مې زور مې نه و اتی ځکه په دې کې اخته شو.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړې. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه دا ځوانانو ته چې ګورم، دا خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور یس نه د دنیا مقصد را سره شته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. چه سیم بسیبت ده خدای لطرف دیه پا آقا شکر باسم. خدا وطن دیر جلی، وطن دیر درد من کرده.
جانان ماما زکه جاری چی زلوی خلنده ده زلو توتی بایل لیده ده روانی بد مرگی جگره بلا ده ده ویر لللی انسان دو زبانان زمن پو یوه ورس خلی لیده. جانان ماما هر شپه ده شپیتر ناوخت ده کلی ترچنگ لوالی غنده تخیزی شپیلی جغوی غم غلطوی او ده سیمی خلق ده ده شپیلی لازانگو چخ خوانداخلی. خو ده ده ترچنگ زین وقت زوانانو ته هم پخپل حجره که ده ده هنر بندار جوړوي. نسیم سوداگر ده جانان ماما ده شپیلی وحلو پا بندارونو که وانداخسته. ده وای جانان ماما ده شپیلی پا نغمو که دیرای کلاسیکی نغمه جغوی. موش پا وطن که دیرای هنرمند خلق لرو خو لباد مرغا چه موش هیچ گراند نلرو چه هنرمند خلق پل هنر نمایی وکری.
کله چې لدی خبر سوم چې جنان ماما په جګړه کې خپل دوه ډیر خواږه زمن لاس ورګړي دي، واقعا ډیر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله لسترګو به وشکتلې او په هر نغمه ورغولو سره به موږ هم دې ته مجبورول چې موږ سترګو هم مشکل لاړ شي. او واقعا په هنر کې ډیر درد پروت دی، واقعي ریالست پروت دی، هغه درد چې دی بیانوي. زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه نرم نسي او وشکتل سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوي. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ویل د سپیو ډیر کلیواله سیمه کې په ډیر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم د سکوم مرلۍ غږوي. هغه ډیر خوږلت کې پروت دی، ډیر له هنرونو ډک دی، ډیر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لې هم توجه وسي، زه فکر کوم چې موږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډیر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزې د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمله د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتکار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پند مینې او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمې اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زړسوي انسان په نامه پیژندل کیږي. ډیر دردېدلی انسان دی. دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کس په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنی، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. لا جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه ده چې ټول وطنوالو ته د وطن آرامي غواړم. نور هېڅ مې نه دي پکار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
اوریدونکو زینو د ازادي رادیو اوریدونکو را لګلی سیمې سونه تاسو ته وایم. شفی جان زدران د خوست له نظر شړ کوټه لیکلی کده سولې خبري زندګي په مخ کې خندونه په زیاتې دودی. حبیب الرحمن سرفراز د هلمند له ناوی لیکلی په افغانستان کې واقع سولې د افغانستان گاونډیان نه غواړي بلکې غواړي چې جګړه زیاته شي. اسمت الله افغانیار بیا لیکلی دی غونډې ته خوشبینه نه يم ځکه چې خبره طالبان پکې حضور نه لري. او فضل کریم درویش له پکتیا ازادي رادیو لیکلی تر هر څه مخکې د سولې لپاره د باور د فضا رامنځته کول اساسي موضوع ده. ازادي رادیو ته غوګست دوله سپګنی منځنۍ څپه او اف ام سلا شر پنځه باندې خبرونه کوو. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام او همدارنګ په واوره همدارنګ د اپلیکیشن لاره هم کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په صفاتو غبندي واوره. کولی شئ د ازادي رادیو اپلیکیشن له انډراید او آی او اس یا آیفون ډاونلوډ کړئ په خپل موبایلونو کې ولرئ او واوره. وخت په افغانستان کې د غرمی 12:30 بجې دی. د مهمو خبرونو سرچکی
په لوګر کې د ملي اردو یو هموای ټانک د یوې پیښې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور ماشومان وژلي او څو تنه نورې ټپیان کړي. دغلته د ملي اردو چارواکو ویلي چې موټر چلوونکي د محل نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. د پینټاګون جک پوړي مشان د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي او تمه ده چې یو شمېر لانجمنو پښتنو ته به چې وه هم پکې د سپینې ماڼې په مخ کې د مظاهرو په وړاندې غبرګون ښودل دي ځوابونه ووایي. په نړۍ کې په کرونا وایرس تاخته شو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوخت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یو درې مبرخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې له خوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځ برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسولو پر یوې لارې پورې محدودوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې ورزو د مخکخو خزو پروګرام ته
مخکخې خزي.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. په دیونی کې د مخکخو خزو په پروګرام کې ډاکټره نازدانه پکتیاوال میلمنه ده. ډاکټره نازدانه پکتیاوال په 1401 هجری لمریز کال کې د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په یو کلی کې زیږیدلې. ابتدایا ښوونځی د کندهار د عینو او لیسه د کابل په امینه فدوی لیسه کې لوستې دي. په 1950 کال کې د کابل په طب انسټیټیوټ کې محصله شوه او په 1950 کال کې زده کړې پای ته رسولې او له هغه وروسته یې د ډاکټرۍ کار پیل کړ. په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې میرمن پکتیاوال د پکتیا د عامې روغتیا د مشرې په توګه له کاره نیولې. په جنوب زون کې د قابلګۍ د پروګرام تر مشرۍ پورې په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی. همدارس له کورنیو او نړیوالو ادارو سره هم په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري کړې ده. میرمن پکتیاوال پر مسلکی کار سربیره په سیاسي برخه کې هم فعال پاتې شوې ده او په دې ترڅ کې د اساسي قانون په لویه جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وه او په پکتیا ولایت کې د سولې د عالی شورا د ولایتي څانګې غړې هم پاتې شوې ده. هغه د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې په پکتیا او شاوخوا ولایتونو کې د افغان خویندو په نوم ټولنه جوړه کړې او اوسمهال د ګردیز ښاروالۍ د شورا غړې ده او همدارس د مدني ټولنې د فعالیت د څار د ټولنې غړیتوب هم لري. ډاکټر نازدانه بهر ته هم سفرونه کړي دي. هغه اوس مهال د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي د نسایي ولادي څانګې استاد ده او د پوهنځي مرستیاله هم ده. میرمن پکتیاوال او درنو اوریدونکو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. خبرونه ته ښه راغلاست ډاکټر صاحب. په ټولنیزو او سیاسي برخو کې مو هم د لکه څنګه چې ما ستاسو په لنډ ژوندلیک کې ولوسته تاسو ډیر زیات فعالیت کړی، له څه وخت نه مو له سیاست سره مینه پیدا شوه؟
د دې څه ټاکل څه تقریبا څلور شپې تم کې زه پکتیا ته راغلم د ډاکټر په صد په دې حال کې پکتیا ته راغلم چې دلته بيخي ډاکټر موجود نه وو او وضع دې خزو ډیره بدبختانه ډیر خراب و. نو اولین د سولادي ډاکټر هم دلته راغلم، بل علاوه دې چې ما د خلکو صحیح ستونزې حلول هغه به څنګه ما کوشش کوو همیشه چې خزو چې کله کلینیک ته راځي شپانه د مراجعه کوي او د مختلفو سوالو نه راځي دوی ته، علاوه دې نه چې د هیلت ایجوکیشن د صحت په برخه کې ورکوم، د تعلیم په برخه کې خصوصا دي جنکو د تعلیم په برخه کې چدي خپل لورانه مکتب ته پریدي، دې سره ما ډیر زیات کار وکړی دی په څنګه کې ول انتخاباته نمخ کې دی ولسی جرګه اولین جرګه چې جوړه سو په هغه کې دی نومال خوځت انتخابات کې انتخاب شوم د خلکو منتخب وکیل او واقعا زه ډیر زیات په دې خوشاله او متکلم من دی خو جلسات لیدل تخزه په ډیر اورین تندې راتل او خپل یو نماینده به تعینول یو وکیل به تعینول منتخب او یو څوک چې ځانونه کاندیدول انتخاب
هغه محل چې تاسو په ماشومتوب کې وای یا په یو ډول سره دی وي ماشوم زده کوونکې په توګه د مشرتابه فکر او حس د ښوونځي له وخته او بیا پیغلوټه چې شوي هم وکنه
وقد جن لما بلاصه منصبو او هغه خپل یو کارمند سیاسي او بلان دیغه وخت نه موږ ډیر هم علاقه لرو موږ ترې ډیر کار کوو بده یو چې باید موږ آینده د افغانستان جوړون کې اوسېګو او همیشه جن یو ځنۍ فامیل او موږ پکتیا کې چې هم کار شو بیا نه دوشن فکر فامیل مو چې وخت چې جن کې انده سوې تعلیم کې او خپل لوړ کښ تعلیم ته ورسی او کړ شي وطن ته خپل جامعې ته خدمت وکړي بنه هغه وخت نه مقاله هم دغه وو او همیشه هم کوشش کوو چې په ټول برخه کې باید موږ د افغانستان په هر برخه کې خصوصا د فرهنګ په تغییر کې چې دغه فرهنګ په افغانان باندې ټپل شوی وو چې د فرهنګي لحاظ دوی نه غوښته چې د جنګي مکتب ته لاسي یعنی باور وکړي د خپل څه مکتب ته هم تلم ډېر زیات تهدیدات ماده شوی خصوصا ما کورانه د خپل لور د مکتب ته هم پریده نو کله چې زه ډاکټر شوم خلک چې پکتیا ته راغلم باور وکړي دا ټول به راغله دعا به ورته کو چې نکته خدای وو بسې ته مکتب ته چولې او نن دې خدمت کوي دې موږ د مریضانو کار کوي.
بله ډېر زیات مننه. یو اوریدونکو په لاین کې لرو چې له ډاکټر صاحب نازدانې نه څه پوښتل غواړي.
بله السلام علیکم تکاسو سلام محمد قاسم زما د مننه له سره پړې کې ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب وکه نام ډېر هلي ځلې کړی دی او په تاسو چې وې دې کې درته ویل دی او نن دا چې ډیر پر مختلفو مساګه کړي دي تکاسه موتره وکنه دا چې خوندې چې موږ سره په جامعه کې را سره ډیر اتخاص او وکنه چې موږ خوندې دونه چې همت لري دونه زحمت کاږي چې هغه پاینده کې دې څو غوښته ستر جوړې دي او د افغانستان لپاره کار کوي وکنه دا دې ته بیا ځاتې او په خاص ډول د نظر ته څه خبرې ملنه کوم چې هر هفته دا چې مختص شوه زموږ لپاره په کې چې هغه د افغانستان په ګیرو ځایونو کې خپله خاص ځواب په پکتیا یا په ځینې ورته کې د خاص خدمت کوي وکنه زه کېږي خوشاله زه او نور د خاص باندې کوم د بریا په دې دغه سم کړم
ډیره زیاته مننه زه فقط تاسو نه غواړم ځواک صاحب کته تاسو تر اوسه پورې هم په لاین کې را سره یاست تاسو خو پښتنه ونه کړ خو زه بل تاسو نه یو پښتنه وکوم مخکې تاسو د ډاکټر صاحب نازدانی په خبرو کې واوریدل چې په یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې ده یعنی پلار منصبدارو د دولت او د دا چانس درلود چې زده کړه وکړي پوهنتون مکتب وایي او راشي تر دغه درجه پورې ځان ورسوي ستاسو په نظر ځواک صاحب فکر کوي چې په کلیوالو سیمو کې په هغو کورونو کې چې پلارونه حتمن دولتي منصبونه او دندې نه لري عام خلک هم کولای شي نجونې کولای شي چې مخکښي ووسیږي او په ټولنه کې یو څه وکړي
وکړنه داسې نه یوازې چې هغه روشنفکر کورنۍ چې هغه کورنۍ تعلیمدار وي خپل لور تعلیم ووکړي خو داسې ځایونه کې هم شته چې زموږ ته چانجې سیمه ده یعنی د شګا په شل کیلومترۍ کې دا سیمه پرته ده یعنی داسې خلک به ویل دي چې هغه بزګران وو هغه بزګري کول یا نور دوکانونه کول یعنی دا خلک راولار چې دته سیمه د طالبانو هم په لاس کې وو دوی راولار چې دغه دته یو پورې شخصي کور ونیوي بیا د معرف سره خبره وکړه چې موږ خپل خپل شخصي پیسې ورکو کس ما معلمین مو سره واسو دته موږ خپل پیسې ورکو مطلب کس ما معلمین را واسو نو وکه نو بیا نو د دولت څخه وخت وراله یو څه خصمه چې اوس مطلب کې ورته ودی یعنی اوس حالت ډېر په مقصد یعنی ډېر انجوري مطلب درسونه وایي وکه نو داسې احساس ډېر خورد سره ښه یعنی اوس هغه خلک هغه مخکې چې کوم نو چې کوم نه درلود هغه دا خلک نه دي هغه تیر دې تر محمد سوي دي چې خپل خوندې مکتب ته واستوي او تعلیم په وکړي وکنه مو خلکو فکرونه ډېر سم سوي دي او دغه د ازادي راډیو یوازې هغه د مخکښ پروګرام د څمر پروګرامونه هم ازادي راډیو را نیکړي دي چې هغه د خلک دې ته محمد سوي دي چې خپل په نورو خپل خوندې درسونه وایي او په انده کې د دې مخکښ شګه یا د افغانستان لپاره یو کار کوي یو خاص ورودي
ډیره زیاته مننه تاسو نه ل غډون نمو په خبرونه کې قدر من اوریدونکو زه غواړم چې همدغه پښتنه ل خپل میلمنې ډاکټر صاحب نازدانې پکتیاوال نه هم کوم ډاکټر صاحب تاسو په نظر هغه جونې چې پلرونه دولتي منصبونه نه لري څنګه کولای شي چې تاسو په څیر د ټولنې مخکښ شي
تکل صاحب ډېر ښه سوال دی واقعا خوشاله په دې سو ما چې واقعا هغه وخت کې چې مثلا د 10 کال مخکې موږ د مکتب تک وخو او اوس تقریبا 10 کال وروسته اوس ګورو جامعه ډېر زیات تغیر کړي واقعا جامعه تغیر وکړي چې زه تاسو ومن تقریبا ډېر لري نه یو درې ورځې مخکې ماته یو فامیل دی یو لسوالی دی احمد آباد پکتیا راغی چې هغه مور مریض او هغه ماته ویل چې ما لورانې دولسم نه پاره دي څلور لورانې مې اوس غواړي چې ته پانځه وي میړه هم د قانون او په داسې یو غریب کورنۍ وو نو واقعا ماته دا احساس پیدا شو چې واقعا د خلک اوس وړي چې جامعه انکشاف وکړي نه تنها افغانستان نه تنها پکتیا نه تنها مثلا ولسوالۍ دوی د افغانستان په دې ترقی په حالت کې دي کله چې په یو ملک سواد کمی نشي کولای چې خصوصا د ښځو ګډون کې کمی هغه نشي کولای چې اقتصادي سیاسي فرهنګي رشد وکړي واقعا زه ډیره خوشاله سم دي په څنګه کې موږ تقریبا په پکتیا ټول سوالو کې لیساله ورو دي جنا کوي دا خپل د دې مویندوی د خلک دې ته راضی دي چې خپل لورانه مکتب ته ولګي او خپل موږ په انتون کې الحمدلله موږ ډیر خوندې لرو چې په انجینری کې مثلا په حقوق کې اقتصاد کې دا اوس د پکتیا ته ځای کې ډیر خوندې لرو چې د پکتیا دی ولایت نه دي یعنی دوی فامیلونه دې ته راضی شي چې خپل لورانه پریدي چې تحصیل وکړي خپل لورانه پریدي چې کار وکړي مختلف ادارات دې پکتیا کې خدي کار کوي او د خزو سوزی هلوی او خزت خدمت کوي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
د مخکخو خزو ځنګړی پروګرام اوري په دې پروګرام کې ډاکټر نازدانا پکتیاوال میلمنه ده ډاکټر نازدانا پکتیاوال د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي استاد ده او په سیاسي او ټولنیزو چارو کې فعال ده او همداراز د طب پوهنځي مرستیاله هم ده یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې غواړي زمونږ له میلمنې نه څه پوښتنه وکړي بلې مهرباني وکړئ د مخکښو ښځو پروګرام دی وعلیکم السلام مهرباني جنت صاحب ستړي مشي خپل پوښتنه وکړي
تکل صاحب تاسو ته تاسو درانه میلمانه ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب خوست غلی ولا خوست نه څه ډول خطیره لري په لومړی کې دا پوښتنه او بل دا چې په خوست کې د ښځو حضور څه ډول ارزیابي کوي په کلتوري برخه کې فرهنګي برخه کې څنګه ډول په تعلیمي برخه کې او بل پوښتنه مې دا ده چې پکتیا پوهنتون په دې وروستیو کې کوم انکشافات کړی دي دا درې پوښتنه مې دي
مهرباني ډېر زیاته مننه جنت صاحب بلې ډاکټر صاحب نازدانې مهرباني وکړه
مننه واقعا زه خوست تللی یم ما خو تاسو ویل چې یو اړوي د قانون اساسي په وخت کې تللی یم چې دوی د قانون اساسي دفتر نه مالته پرانستل او بل دا چې الحمدلله د موږ د پکتیا پوهنتون د خوست پوهنتون سره ډېر اړیکې نږدې اړیکې لرو او اکثرا د موږ علمي انسټیټیوټي علمي رسالې د خوست نه پاتې کیږي چې ما استاد هم پچازار استاد پروفیسر پچازار او زه ډېره ښه خاطره دوی نه لرم دې په څنګ کې واقعا خوست ډېر مختلفه ده خصوصا د ښځو په برخه کې ولې ښځې دلته ډېر زیات په جامع مدني کې په اداراتو کې او خوشبختانه دا ته وایم چې په خوست کې دغه د پچازار استاد عبدالي پوهنتون د پدې کې تقریبا د 300 جنې جنکی لري چې په ته پانځي کې دي او شخصي پانتون وایي بد علاوه د دې چې په دولتي پانځي کې هم خدیستا خو د دې په شخصي پانتون کې چې ما دا جنکی ارزولې زیدي پانتون ته تللې واقعا ډیر لایق به استعداد دي او ډیر زیات تم او توقع دي ما او ته پیدا شو چاين دا دوی کولای شي تاسو کاشفین رسه مختارین او متخصصین د مریضانو لپاره اوسيږي واقعا زید خوست نه ډیره که خاطر لرم خوست خلک واقعا میلمه پالنه نه کې ډیر زیات مخکې دي او د دې په څنګه کې ډیر ښه روشن فکر خلک دي علاوه د دې نه ماته سویل چې یو ډیر ښه خبره ده چې تقریبا څلور سوه کسان جنکۍ د ابدالي په پوهنتون کې طب وخت کې د دې درس وایي غیر له دې نه چې په دانورو پوهنتونونو کې هم جنکۍ سته او ما سره په مختلفو پروګرامونو کې د سولې په پروګرامونو کې ډیر تعداد افراد ما سره ځای وو او د دې قصې چې ماته کړې دي واقعا ډیر ښه خلک دي خصوصا د ښځو د ازادي په ترمینولو کې خصوصا د جنکۍ په مکتب کې د ښځو په صحت کې دوی ډیر زیات پیشرفته دي او ډیر زیات کارونه وته شوي او د پکتیا پوهنتون چې په برخه کې چې د ورو سوال وکړ د پکتیا پوهنتون واقعا د هغې وخت نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې نه کاله کېږي مخکې دې نه سلسله تعلیم تربیه پوهنځی او زراعت وو خو چې اکتشافات ډیر زیات کې شوی اوس موږ الحمدلله د کمپیوټر ساینس هم لرو انجینیري هم لرو حقوق هم لرو اقتصاد هم لرو ادبیات هم لرو په مختلفو بخشو کې تعلیم تربیه لرو په مختلفو بخشو کې همدا ډول تقریبا موږ تر یو سل نوي دوه سوه زنانه سټاف شاګردان لرو چې مختلف ولایاتو د افغانستان نه راځي دلته درس وایي دې په څنګ کې موږ تقریبا څلور پنځه زنانه استادان لرو او دلته کارمندان زنانه لرو چې دا ټول هغه کلمات دي چې موږ تاسو دې ته هڅوي چې ورځ په ورځ موږ ګام ترخې ته اخلو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې لمونږ سره وصل شوی دی. بلې مهرباني وکړئ د مخکښو ښځو پروګرام دی.
سوال دی چې آیا د افغانستان د متزاین مسلمان ښځې خویندې نونه څنګه کولی شي چې تاسو ته تر هغه پیشنهاد څنګه لارو ته ښیوئ چې دا خپل تعلیمات سر ته ورسوي چې نه د کوم د په اصطلاح دودونو قرباني شي او هغه خپل ادب ته ورسوي یا دا کومه لار ده نو که په دې حق یو څه معلومات داسې د خویندو نونو ته ورکړي نو زیات مهرباني به وي نو ځکه چې دا ټولې تشویق شي او ټول سړی غواړي ولې موږ بدبختانه دا دغه کوو چې اسلام دسه کې پلان کې دسه کې نه هر څه چې زی هغه خپل ادب لري خپل الله لري نو کدا کرندار چې زی په تعقیب کړی دا ورته دې خپل ادب لا نو کدا دې نور څه کې نوم دا وړه به ستاره
ډاکټر صاحب د دې پوښتنې ته څه ځواب لري؟
بله بله د دې پوښتنې ته ځواب لرم. وروره چې ډېر زیات خوشاله سم اول د دې سوال نه واقعا ډېر ښه پوښتنې وکړه ډېر دښمن نه پوښتنې وکړه. موږ الحمدلله مسلمانان یو جامع او افغاني ده کلچر او فرهنګ هم جهان ته معلوم ده الحمدلله. زه ما تاسو مخکې ویل چې روشن فکر او روحاني کورنۍ کې پیدا شوی یم خو کله چې ما تحصیل کوو تاسو باور وکړئ چې ټول د اسلامي شرایطو برابر وو. یعنی نن ورځ او دیس سکاله مخکې ډېر زیات فرق لرل خو دې په څنګه کې مو کوله شو چې دا صدقه هم په قران شریف کې ویل چې علم فرض ده په نارو خزه هم همدا ډول په اجتماعي کارونو کې په سیاسي کارونو کې په یو کور کې فکر وکړو کدي خزه او دې نارینه او ګډون نه وي هغه کور اقتصادي وځي چې څنګه چې خپل تاو تر خوالي من سره دي تعلیمي برخه کې دوی لا سره ورنه نه لري اولادونه ټول به سواد پات کې یعنی وزنی ارزو دې ما دوی نه داده چې الحمدلله موږ په افغانستان کې ځوان کو افغانستان د تعلیمي ذات هي ټول د اسلام په ټول شرایط برابر ده. د ښځو مکتب لایده ده مثلا د کوم مکتب لایده ده د نارینه و لایده ده. اې دې په څنګه کې موږ د خپل پانتون کې مثلا د پکتیا پانتون کې موږ نارینه او زنانه یو د سره کې نو خوب اسلامي حجاب په شرعي حجاب په ډېر ورین سندې خوندې او نو نه بل سره مني هم دغه ته مثلا ک نارینه راځي دوی ته درس ورکوي که زنانه راځي درس ورکوي په ډېر ورین او دوی د شه برخود یو بل سره کوي لکه چې خور ورو په یو کور کې واقعا په دفاتر کې چې مو کار کوم یعنی ما زه خپل تجربه تاسو ته وایم چې زه کار کوم باور وکړئ زه د پکتیا د شهاتامي معاون او د پکتیا د شهاتامي رئیس تقریبا 22 کال ما په دې پوسټ کې تیر کړی دا ټول پرسونل چې ما او چې پیاده نه نیولې ډاکټر نه نیولې تر نرسو پرسونل او خدمات اداري ټول پرسونل دې چې ما ته کول لکه یو مور غوډه او باور وکړئ زه اوس د پکتیا په پانتون کې دا ټول د ما شاګردان आवाज او د ما استادان او د حتی کسان چې په وزارت په کابل کې دی او دی ما ته د مور خطاب کوي بنا ان ته مو خپل خپل ځان له لاس باندې کو خپل عزت خپل عزت هر څه دی خپل لاس کړه دیغه په کورانه په اعتبار لري چې تربیه کوي الحمدلله زه دا یم فکر هیڅ نه کوم چې مو خوندې به د خپل لار نه وځي او دی به دا کورونه ته لاس وکړي چې د نور مخ خانسي خو زه ټول خوندنم دا خواهش کوم چې همیشه په هر جامعه کې چې هغه د تعلیم جامعه ای که مثلا د کار وختي که د تحصیل وختي دوی دی باید خپل شرف عزت عزت هر شی د اسلام په کلچر فرهنګ او په قوانینو باندې برابر کی او هیڅ ځوان لپاره د سب نشي چې د نور خوندو مخه دیونی چې او نور دین مثلا برات وخت یو کار دی او سره عبادت کوي نو ټول ته په کوټ کې نه بنا اندې دې شي کار وکړي چې د ټول ته مخه خلاص شي.
ډاکټر صاحب دغه د ارزښتونو مسله چې مخکې زمونږ یو ورور سایل صاحب له کونړ نه یاد کړه په افغانستان کې هغه وخت چې تاسو کابل کې طب پوهنځی ویل یو بل وخت و خو په وروسته وروسته حالاتو کې ډیر زیات حالات بدل شول او ډیر زیات محدودیتونه د ښځو پر وړاندې رامنځته شول. زما سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې دغه ارزښتونه د نوي ارزښتونه چې په تیرو دیر شو کلونو کې پر افغانستان باندې راغلي دي او کورنۍ هم یا د بے امنیتۍ له وجې او یا د نویو ارزښتونو د منلو له وجې له هغې سره مخامخ دي، څنګه نوي ارزښتونه د ډیموکراسۍ له د ارزښتونو سره چې په وروستیو شلو کلونو کې افغانستان ته راغلي دي او تر اوسه پورې پر وړاندې زیات مقاومت کیږي، دا څنګه سره تلفیق کیدای شي، سره یو ځای کیدای شي داسې چې یو د بل پر وړاندې خند جوړ نکي؟
مخکې هم ما اشاره ورته وکړه که داسې پام بېج ما ورته وویل چې پښتانه خصوصا یو کلچر یو فرهنګ کې پراته دي، خصوصا دغه جنګونه تحمیلي جنګونه خصوصا دغه شهیدانو دغه زخمیانو دغه فقر او د خراب اقتصاد چې د خلکو دامنګیر شو نو دغه د دې سبب شو چې موږ تاسې ښځې یو بیا شاته لاړ شي او همدا ډول خصوصا د تحصیل سطحه ډېره کمه شي. خو خوشبختانه په دې باندې نظر وشي واقعا دغه 15 کاله د شل کاله مخکې کار چې په افغانستان کې شوی واقعا خلاص راوړنې لري، د فرهنګ په برخه کې ډېر زیات تغییرات راغلي، د کلچر او فرهنګ په برخه کې خصوصا هغه دود او دستورونه چې موږ مخکې لرل هغه ډېر زیات کم شوي. خو د دې لپاره که موږ غواړو چې جامعه مستقیما یو ډیموکراسي ته رسوو دا ډېر مشکل ده، وخت ته ضرورت لري. دې په څنګ کې الحمدلله موږ تاسې اساسي قانون اسلامي قانون ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې په هیڅ قانون د دنیا کې نشته.
ډاکټر صاحب کلک متمرکز شو د خوست او د پکتیا په سنتي ټولنو کې دغه مسلې ته یو ځل بیا مخکنی پوښتنه چې د کلتوري ارزښتونو سمون د نویو شرایطو او نویو حالاتو سره غواړم هغې مسلې ته هم ورشو او ضمناً یوه مقایسه وکړو، که څه هم دا د کور په کور مسله ده او د کلي په کلي ټول حوادث او جریانات یو رقم نه دي، مګر لکه څنګه چې تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه په خوست ولایت کې په پرتله د پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې دغه ټولنیز پرمختګ د همغو ارزښتونو د پخوانیو ارزښتونو په پام کې ساتلو سره ډیر ښه رهبری شوی د ښځو د حقونو په برخه کې. خوستیانو ستاسو په نظر څه وکړل چې دغه درجې ته ورسېدل؟ څه فرق دی د خوست او د پکتیا او د پکتیکا ترمنځ؟
کومو تاسو بنیاد دی یو جامع یو کورنۍ د پیشرفت فکر وکړو، هغه اولین تهداب تعلیم ده، دوم ښه صحت ده، اقتصاد ده. نو که کله په یو جامع کې تعلیم وي ټول تعلیم نه باخبر دي، هغه کولی شي چې د سواد په واسطه اخبار ولولي، صدا ته غوږ ونیسي، یو ملاتړ غږیږي ته غوږ ونیسي، او د دې خپل حقوق د جامعې د حقوق د کورنۍ د حقوق نه ازاد شي، بدن هغه جامعه خپل پیشرفت کوي. یوازنی شی چې په پکتیا او پکتیکا کې د دې سبب د پسرف شوی هغه تعلیم د سطح کچه ټیټوالی ده. موږ همدا اوس درته وایم چې که ډېر زیات وي، مګر موږ اوس به 90% جنکۍ باسواد نه لرو که د نفوس په پرتله ووایو. همدغسې پکتیکا کې به 2% هم دي، خو الحمدلله خوست کې به 50% جنکۍ باسواد دي. دا خپله تاثیر لري، خپله جامعه د کله چې سواد زیاتېږي، کله چې هڅې زیاتېږي، ښځې دې ته په دې ښودلکېږي مثلا چې خپله اسلامي شرایطو سره سم خپل جامعه کې برخه اخلي، خپل خویندو ته درس ورکوي، د خپل خویندو د صحت کار کوي، خپل خویندې اقتصادي ستونزې حلوي، دا خپله جامعه څه کوي؟ رشد کوي، نمو کوي، مخې ته ځي، او بالاخره جامعه یو د مسالانی راوزی.
مننه.
اقتصاد د جامعه ښه شو، اقتصاد د کور ښه شو، خشونت له منځه ځي.
مننه. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ د مخکښو ښځو پروګرام دی.
السلام علیکم جوړ په خیر سات مرود کراری دا
څوک لکم زای خبرې کوي وعلیکم السلام
ماتیو لا سمین د کندهار ولایت څخه ساسره طریقه کوم زما پښتنه ستاسو د معلومات څخه دا دغه پردای پرخان چې افغانستان کې اوس په حد زیات رواج شوی دی نه دوی دغه پرخنګ د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه اثر تر تولې دي او آیا عملی مثالونه دوی لري چې دوی په پکتیا پکتیکا ولایت کې تر سره کړی دي او د پردیو د پرخنګ مخه نیولې ده
د پردیو فرهنګ مقصد تاسو څه دی چې د پردیو فرهنګ
یعنی اوس کوم رواجونه کوم سیستمونه هغه
کوم رواجونه کوم سیستمونه
اوس د مثال په ډول سره اوټلونو کې ودونه کول نه
د اوټلونو ودونه نور
د اوټلونو ودونه دی مثلا نور هم دغه سي زیات پردي رواجونه دي چې نن په افغانستان کې خلک دغه څخه استفاده کوي
مننه زیاته لتاسونه ډاکټر صاحب د سوال ته ځواب کوی د دې اوریدونکو سوال ته
د دې د ځوال ته باندې ځواب ورکوم چې محترم ورو ده د قندهار نه واقعا د دې احساس د قدر واده خبرښتنه وکړه او د موږ په دسي او جامعې کې ځوان کوو چې واقعا یو افغاني جامعې ده الحمدلله پکتیا او پکتیکا او خوست تقریبا د موږ لوګر ونکې دا وقرات نشته او دا چې موږ ویل چې موږ فرهنګ مخه ته تللې دا چې موږ یو جلکی په اسلامي حجاب مکتب ته ځي دا موږ فرهنګ مخه ته لاړ دا چې موږ جلکی په اسلامي حجاب شفاخانه ته راځي یو محرم ورسره دا د فرهنګ مخه پک ده دا چې یو خزي ته اجازه ورکول کیږي چې هغه د خپل صحیح ستول دی یو زرانه ډاکټر ته وایي کلینیک ارزه پر حداقل ورسیږي د ولادت د اختلاطاتو نه جلوګری وي د ولادت د اختلاطاتو نه آگاهي اصل کې او امدا د اول مسالات نور بخښ کې د مور او د ماشوم د روزنه په برخه کې د مور او د ماشوم د مړینې په کچه کمول کې د خپل اولادونو د خر روزنه په برخه کې د خپل کورنۍ د خیر اقتصاد لپاره په حجاب اسلامي حجاب کې د راوځي مثلا په اسلامي حجاب کې خپل کار کوي ام یو محرم سره یې سستون زنه لري په جامعه کې دا واقعا د فرهنګ مخه ته تاک ده دا موږ د دې وای او کدا خبر دی وای چې مثلا خارجي فرهنګونه دلته راغلي الحمدلله په موږ په چې مکنه او نه دې طرفدار یو الحمدلله موږ مسلمانان یو او بیا افغانان یو خپل فرهنګ په جهان کې د وړه ورکړي جهان ته د خپل فرهنګ ته وړه ورکړي هر مسلمان خو ته د لازم او ملزوم ده چې خپل فرهنګ او خپل عنعنات او خپل کلچر دومره انکشاف ورکړي چې نور د دین ته پیروي وکړي نور د دین ته تقلید وکړي نه دا چې دوی د نور را تقلید وکړي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نازدانې پکتیاوال موږ د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو سردار محمد د کابل له پله چرخی سیمه نه زنګ وهلای او له تاسو نه څه پوښتنه لري بلې مهرباني وکړه سردار محمد
خورګین هم دا پوښتنه ده چې ته نه خو ډیره مننه کوو دا خپل مور نه ډیره مننه کوو چې په دې اندازې ته ورسولې بیا هم ته نه ډیره مننه کوو چې په دې خونړي انقلاب کې چې دا د خوانه مرګ روان ده خو هغه ماران تاکي دي دې خوا پلانګان پراته دي تانا ډیر مننه کوم خور کې کوم یو خورګانې ټول وطن جوړوي خو د منګ سیاسي مشران او مذهبي مشران ورانه وي خورې اما دغه یو چاره وو کوې دغه ته ولاره جوړې کو سیاسي مشران مذهبي مشران نه جن منګ واره وو منګ کارل ته مهمه خبرې دي خورې نو خو دې پورا بازوي دې دوه خدمتونه دې کړې سوله کې چې مو باسه پارلمان کې چې مو باسه ملل متحد کې چې مو باسه ولې کوم نه دغه چې ظلمونه ناروا وکیږي چې من په وطن کې مرګ لري من مدار کوم وایو هر څه در دکو
ډاکټر صاحب سوایې
د دې د سردار محمد په پښتن ته ځواب ورکوم ورو ده د صلح خبره وکړه زې د صلح د ائتلاف د مشارکت د صلح د ائتلاف د افغانستان سراسري کې انتخابات په اساس ما ریاست ګټلې زې د ائتلاف د صلح رئیس یم او د دې په څنګه په کور ګروپ کې د خزو اواز وایم د صلح زې د اواز رسوم زه همیشه د دې طرفدار یم چې افغانستان کې صلح راشي افغانستان خلک صلح ته تګی دي موږ نور نه غواړو چې موږ خواندې اولونه مایندې ګوري کول دي سي او موږ ځوانان له لاسه لاشي که موږ ځوانان چې کار قوت د موږ له لاسه ورکو افغانستان به هیڅ وخت نه جوړیږي موږ د دې تمه او دې توقع یو موږ همیشه تاسو اواز یو چې افغانستان یو دایمي صلح ته ورسیږي
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیس پروګرام واورید په دې خبرونه کې د پکتیا پوهنتون د طب د پوهنځي استاد او د دې پوهنځي مرستیاله ډاکټره نازدانه پکتیاوال میلمنه و موږ له میرمن پکتیاوال نه ډېرې زیاتې خبرې واورېدې د ښځو په باب او ډېرې ګټورې خبرې وې. هیله ده چې ستاسو پوښتنو ته هم هغه رقم ځواب درکړی وي چې تاسو غوښتل. ستاسو د ټولو له ګډون نه په دې خپرونه کې مننه کوم. تر بلې خپرونې تاسو په خدای تعالی سپارم.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.